د سهار شپږ بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې اوساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته سلګونه کسانو خپلې مینې پریښي او خوندي ځایونو ته تللي دي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کېږي. د دې چارواکو په وینا د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي، چې یو شمېر یې د کډوالو کمپونو او ځینې نورې بیا د خپلوانو کره دېره شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم او غږ خپور شي، تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دواړو خواوو ته حالت پوځي دی او سمدستي د جوړ جاړي څرک نه لګېږي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې واورئ. د افغانستان یو شمیر مدني او حقوقي فعالانو په برلین کې د جرمني له چارواکو سره پرون له یوې غونډې وروسته وویلي اوس تر هر وخت زیات په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو وخت دی. د افغانستان د شاوخوا 500 مدني او بشري ټولنو استازو د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب په دې غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره باید د سیداو د کنوانسیون د نقص له کبله حساب کتاب وشي. د بنسټونو پرون له غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې ویل چې طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د دوی په وینا له تبعیز ډک 138 فرمانونه او اقدامات کړي دي. سیداو یا د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیز د له منځه وړلو کنوانسیون د ملګرو ملتونو تر تایید وروسته له 1991 کال راهیسې نافذ دی. افغانستان په 2003 کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شو، خو طالبانو ویلي دي چې دوی هغو کنوانسیونونو ته ژمن نه دي چې پخوانیو حکومتونو لاسلیک کړي دي. د طالبانو امنیتي چارواکي په تخار ولایت کې د څه باندې شپږ ټنه تریاکو د کشف او ضبط خبر ورکوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د تخار د امنیه قمندانۍ ویان محمد اکبر حقانی ویلي دي چې د طالبانو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 6299 کیلوګرامه تریاک ضبط شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې دا تریاک د ګاز په یو لوی ټانکر کې ساتل کېدل او په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر تریاک په یو ځل عملیاتو کې نیول کېږي. افغانستان پخوا په نړۍ کې د مخدرو موادو لوی تولیدونکی هیواد و. د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلي قانې ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي د کوکنارو کښت صفر ته راښکته کړي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پوز پر یو مرکز د برید پر مهال لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي دي، چې درې ماشومان هم پکې دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل دوه ځانمرګو بریدګرو پرون ماښام د روژه ماتي پر مهال لومړی خپل چاودېدونکي توکي والوزول او بیا نور وسلول مرکز ته ننوتل. له برید څو ساعته وروسته هم په مرکز کې دننه ډزې روانې وې. د فرانس پرس خبري اژانس ته خبر له مخې په چاودنو کې 22 نور کسان ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت د جیش الفرسان په نوم محمد په نوم وسلوالې ډلې منلی دی. صدر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري دا برید غندلی. په بنو کې د تیر کال په دوبی کې هم د پوځ پر یو مرکز په موټر بم برید کې پاکستانی پوځیانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یمن انصار الله وسلواله ډله چې د حسینو په نوم یادیږي د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړه. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې حسی وسلوالو له 2023 کال راهیسې په سره سمندر او د عدن په خلیج کې پر سوداګریزو بیړیو سلګونه حملې کړي دي. بیان زیاتوي چې دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ژمنو له مخې شوی دی. په بیان کې راغلي چې امریکا به له حوسیانو او نورو ترهګرو ډلو سره د هیڅ هیواد اړیکې ونه زغمي. حوسیانو مخکې ویلي وو چې په غزه کې د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره پر اسرایلي او امریکایي اهدافو حملې کړي دي. حوسیان د سعودي عربستان پولې ته نږدې د یمن شیعه مسلمانان دي چې د لویدیځو چارواکو په وینا ایران یې ملاتړ کوي. خبرونه مو چې له ازادۍ راډیو مو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوری چې په تورخم کې له جګړې وروسته یو شمیر کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
د پاکستان له خوا نه غټې مرمۍ او غټ افغانونو ګولۍ راځي او موږ چې یې مجبور شو مارکو او دغه نژدې ساحو ته خپل خپلوانو چېرته کډوال شو.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو پر زده کړو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سیلابونه هر کال د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلکو ته زیان اړوي.
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونو وړې وه، دا هیله وه چې موږ به له ځمکې څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ سږ کال ډېر اغېزمن شوي یو او هر څه باید له سره پیل کړو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
هغه کورنۍ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته خپلې مینې پریښې دي وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په تورخم کې له هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عام خلک اجازه نه لري چې دروازې ته ورنږدې شي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي چې یو شمېر د کډوالو کمپونو او ځینې نور بیا خپلوانو کره دېره شوي دي. دغلته د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل حالات دواړو خواوو ته نظامي دي او سملاسي د کوم جوړجاړي څرک نه لګیږي. د تورخم له وړکي سیمې څخه د ننګرهار مارکو او نورو سیمو ته راکده شوي کسان بیا وایي چې د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. یوه بې ځایه شوي ازادي راډیو ته وویل چې د موسسو لخوا د سروې ټیمونه ورغلي خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې.
زه تورخم د وړکي ساحې اوسیدونکی، دلته چې د پاکستان خوا نه غټې مرمۍ او غټ افغانونو ګولۍ راځي او موږ چې مجبور شو د وړکي ساحې نه او دلته ډاکې ساحې ته څوک مارکو او دغه نژدې ساحو ته خپل خپلوانو چېرته کډوال شو. موږ چې بس اوس خپل خپلوانو سره پراتی څو کیمپونو کې دي خو په لحال انجینران ګرځېدلې خو کومه مرسته موږ ته نه شوي.
د تورخم له نږدې سیمې یو بل بې ځایه شوی افغان وایي وروسته له هغه کډه کولو ته اړ شو چې کور یې په درنو او وړو ګولیو ولګېد.
منګه خو دې ته وجې راغلو چې پاکستان خوانه ګولۍ راتلې او غټې مرمۍ راتلې او وړې مرمۍ راتلې دا شګو وانو ګولۍ راتلې او بس را مجبور شو راو را کډوال شو. پښتنه والا چې ماسی غوز منګه غکړې ده الله مې ربانه باچ پیل غال چاته حکومت مو وق نه کړای.
په تورخم کې د دوشنبه په شپه د دواړو لوریو د کولساتو ترمنځ جګړه ونښته چې ترڅ کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله او مالی زیان ورسید. تورخم کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي جګړه کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او درې نور کسان برسیرن ټپیان شوي خو وایي د کمیسارۍ په ګډون دولتي ودانیو او تاسیساتو ته زیانونه رسیدلی دي. د تورخم هغې غاړې ته د پاکستان یو چارواکي د سې شنبې په ورځ اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د پولې له هغې غاړې هم شاوخوا 1500 کسان لنډې کوتل سیمې ته کډه شوي دي. د پولې هغې غاړې ته هم د پاکستان د څو تنو ملیشه سرتیرو د ټپي کېدو او مالي زیانونو خبره شوې. پلنډي کوتل کې د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواري تیر مخصوصان ویل چې دواړه لوري لا هم یو بل ته لاس په ماشه دي.
په تورخم کې وسم حالات رنګلي دي. له تورخم پاکستانی ځواکونو ټول سرکاري عمله رويستلې ده او د دغه ټولې علاقې کنټرول په خپل ولکه کې اخیستې ده او د مچنۍ چک پوسټ نه لاندې چاته اجازه نه ورکوي چې تورخم په لوري باندې سفر وکړي.
تورخم لار د فبروري له 28مې یعنی تیرو 14 ورځو راهیسې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ تړل شوې ده. دواړو خواو ته زرګونه مسافر او سلګونه سوداګریز موټر بند دي او د لارې خلاصېدو ته شېبې شماري. که څه هم د لارې بندېدو دواړو خواو ته عام خلک او سوداګر ډېر زیانمن کړي خو هیڅ اترک نه لګیږي چې وضعیت به څه وخت عادي او لاره به بیرته پرانستل شي.
راپور کې مو واورېدل چې هغه کورنۍ چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له جګړو وروسته له خپلو مینو او کورونو وتلي دي وایي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په سیمه کې وضعیت تر اوسه پورې په بشپړ ډول پوځي دی او هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې تورخم دروازې ته ورنږدې شي. د راپورونو له مخې د تورخم د بندېدو له کبله په تیرو لسو ورځو کې دواړو غاړو ته زرګونه کسان بند پاتې دي. همداراز په سوداګریزو توکو بار لسګونه لارې هم دواړو غاړو ته ولاړې دي. یو شمېر سوداګرو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سبزیو او میوو په ګډون ډېر هغه توکي چې باید پر وخت رسول شوي وای په لاره د ځنډېدو له کبله زیانمن شوي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د خونې مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې لارې د بندېدو له کبله د ورځې په منځني ډول سوداګرو ته $1,000,000 زیان اوړي. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا نښته په کوم دلیل پیل شوې او آیا دا شخړه د حل لاره لري؟ په دې اړه مې تېره ورځ د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان له پخواني استازي میر کلام وزیر سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې د دې جګړې د پایل د عواملو په اړه وپوښتل.
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان الته یو د نوې مورچې جوړې دي، نو دوی داسې خبر کوي چې هغوی ته مونږ وویل چې دا ما جوړوي، ځکه چې هلته نوي تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په واخم اوس هم چې جوړېږي، نو د دوی په منځ کې اکثر مسله سره پرې راځي. نو داسې ویل کېږي چې په هغه باندې هغوی کار نه درولو، نو دا کیسه بیا هغې نه دې غا پورې راورسېده.
هغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوستې پکې جوړې کړي، هغه ځای معلوم دی چې د ډیورن له کرښې نه پورې غاړه دی که بره؟
داسې دي چې په د دروازو سره چې کم دي دلته داسې اضافي ځایونه دي، لکه په دا نور چې کوم هم کرخه ده په دې خو دوی دا چې کوم ازغن تار لګولی دی، نو په هغه اخوا دېخوا نه شي کېدلی. نو دلته د دروازې چې دي د دې سره بیا داسې څونه پاتې دي، دا د چې کومه صفري نقطې دي هغوی ته خپله داسې فاصله ورکړې شوې دي. نو دوی داسې وایي چې په هغې نه چې کوم هم مطلب د هغه سایډ چې کومه ودانۍ په هغې ودانۍ نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شایي چې کوم دی جوړې ده. اوس نور کار معلومات ځکه نه دي چې مطلب رسانۍ عملته نه دي تللي او مونږ هم هغه شیله داسې کتلی نه دی، باقي هم چې مطلب خاص سړی وویني چې دغه ځای داسې مسله ده.
ښاغلی وزیر، نور کله به چې دروازه بندې ده نو قومي مشرانو له دواړو خواوو به یو څه غونډې سره وکړلې او بیا به دواړو خواوو ته وویل چې دروازه پرېږدی په دې خاطر چې ناروغان، سوداګریز مالونه او خلک ځي ضروري کارونه لري په دې لاره باندې تګ راتګ کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواوو مخورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
داسې دا چې واقعیا هم دا چې په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام نو په هغه وخت کې به د هغه غاړې نه چې کوم هم قومي مشران وي، که د ډیورنډ په هغه غاړه وي که د ډیورنډ په دې غاړه وي، نو هغوی به دا خپل قومي مشران ګڼل. د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکېده، د هغوی خبرې ته به ډېر احترام ورکېده، نو هغوی به وکولی شول چې یو کردار ادا کړي او بیا به پاکستان هم مجبور و د دوی هلته که یو کارنل، میجر، برګډیر، پنجاپای، سندای، بلوچ به وم، نو هغه به دې ته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري، ځکه چې د هغه غاړې نه به ډېر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبره هم بیا اورېدل کېده. اوس بدقسمتي دا ده چې د کوم اوس نظام راغلی دی نو هغوی هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو ته هلته څه درناوی نه لري، نو د هغه غاړې هم چې کوم واکداران دي یا قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغوی ته په هغې نظر نه ګوري، نو د هغوی کردار ډېر کم شوی دی، ډېر کمزوری شوی دی، دا ستونزې ډېرې اوږدې کېږي هم په دې اړه. نو زما خیال نه دی چې په هغې حواله سره داسې خاص کردار مقامي چې کوم مشران دي لکه مخکې به یې چې کردار ادا کولو، نو اوس په هغه لیول باندې ځکه هغه داسې کردار نه شي ادا کولی کوشش کوي په هغه ځای ته د دوی مجلس نه رسېږي.
مننه وزیر صاحب، کلاند راته ووایاست ستاسو له نظره دا ستونزه څنګه حل کېدای شي؟
ګوره، داسې ده چې په دواړه سایډونو باندې د ولس په خوښه حکومتونه نه دي ناست. ما بار بار دا ویلي دي چې هغه حکومتونه چې د ولس په خوښه راشي بیا هغه د ولس مسایل حلولی شي. دوی دواړه که په دې غاړه د پاکستان دی که په هغه غاړه دی، دواړه یو قسم په زور حکومتونه دي، نو دوی نشي کولی چې د ولس مسایل حل کړي. بل په دې کې سیاسي عوامل هم شامل دي چې دوی وخت په وخت باندې دلته داسې زرګري جګړې وکړي نو د ولس مخ د ځان نه واړوي چې مونږ واکه دا خو د یو بل سره ډېر خلاف یو، حالانکه بنیادی طور باندې دوی ډېر لوی روابط لري، نو ځکه دا مسایل وخت په وخت راځي او که دوی نیتونه صفا شي او واقعتا هم د خپل وطن خبره وکړي نو زما په خیال چې ډېر مشکلات کمېدلی شي.
د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو تر ځنډېدو وروسته دا پوښتنه راولاړه شوې ده چې آیا اروپا کولی شي په اوکراین کې د امریکا د مرستو تشه ډکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر اروپایي هیوادونو لکه هنګري له اوکراین سره د مرستې ملاتړ نه دی کړی او د ناټو او اروپا مشران هم دې ته سترګې په لاره دي چې امریکا د خپل وروستي اقدام په اړه وضاحت ورکړي. له اوکراین سره د لویدیځ د مرستو راتلونکي به څه ډول وي؟ د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه یو تحلیلي راپور چمتو کړی چې لنډیز یې اسدالله لودین اوروي.
له اوکراین سره د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځي مرستې له ځنډېدو وروسته په بروکسل کې ډیپلوماتان وایي اوس د اروپا وخت دی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګه وایي له خبر ورهاخوا اصلي خبره دا ده چې آیا اروپا له اوکراین سره د امریکا د مرستو بشپړ جبران ته سیاسي اراده لري او کنه. ناتو سازمان په دې برخه کې له هر ډول رسمي اعلان مخکې دې ته په تمه دی چې واشنگټن له اوکراین سره د مرستو د لنډمهالې ځنډېدو جزئیات ورکړي. د ناتو ډیپلوماتانو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې ته ویلي د پام وړ مسله دا ده چې آیا اروپا کولی شي د امریکا وسلې واخلي او اوکراین ته یې وسپاري. دغه غوراوي باندې بحث داسې مهال کیږي چې یو ډیپلومات ویلي دا مهال خپله اروپا د وسلو کافي زیرمې نه لري، خو په خبره یې که دوی وغواړي کولی شي د امریکا وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا فون در لاین د سې شنبې په ورځ وویل چې اروپایي هیوادونه دې له اوکراین سره د دفاعي او پوځي مرستې د زیاتېدا په اړه خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي، خو نوموړی د امریکا د مرستو د ځنډېدو اقدام ته هیڅ اشاره ونه کړه. فون در لاین په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له یوې مهمې غونډې مخکې چې له نوي امنیتي چاپېریال سره د چلند په اړه د مارچ په شپږمه جوړیږي ویلي نوی پړاو مخکې دی او په خبره یې اروپا له خطر سره مخامخ ده. فونترلاین د اروپایي ټولنې غونډې ته د وینا په یو متن کې چې کاپي یې ازادي راډیو ترلاسه کړي لیکلي له امریکا سره پیاوړې اړیکې د دې یو اصلي هدف دی، هم په دوه اړخیز چوکاټ او هم د جیوو ډلې په وسیله. هغې زیاته کړې چې د فعالیت زمینه په شدت سره د بدلون په حال کې ده. د وینا په دغه متن کې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو یوازې د هغو دیرش میلیارده یورو خبره شوی چې پخوا یې اروپایي ټولنې د 2015 کال په مخه اوکراین سره ژمنه کړې ده. د فونترلاین په خبره نوي اقدامات کولی شي د اروپا دفاعي بودیجه تر 800 میلیارده یورو پورې چې 844 میلیارده ډالر کېږي لوړ کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي دا منطقي خبره ده چې د اروپا د دفاعي بودیجې په زیاتوالي سره به د اوکراین ملاتړ ډیر شي، خو دا پوښتنه شوې چې آیا دا کار پایله لرلی شي او کنه. د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو ویلي دا مهال د دوی یو شمېر غړي هیوادونه د دومره ډیرو پیسو د ورکړې وس نه لري، حال دا چې ځینې نور بیا هنګري ته اشاره کوي چې له اوږدې مودې راهیسې له اوکراین سره د اروپا د مرستو مخالفت کوي. ډیپلوماتانو ویلي هنګري ګواښ کړی چې د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې به هر هغه طرحه ویټو یا رد کړي چې له مسکو سره د امریکا د سولې خبرې وننګوي.
په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس د خپلو هغو خبرو ننګه کړې چې ویلي وو په اوکراین کې د اروپا د سولاساتو ځواکونو ځای پر ځای کول د روسیې د بلې حملې د مخنیوي لپاره کافي نه دي. د وانس د خبرو توند غبرګونونه پارولي وو، خو هغه پرون د خپل دریځ د دفاع تر څنګ وویل یوازینی کس چې ښکاري یو ستراتیژي لري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دی. ښاغلی وانس له فاکس نیوز خبری چینل سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ماخام خبره شو ویلي اوکراین ته غوړه دا و چې له واشنگتن سره د خپل مدني موادو موافقه لاسلیک کړي وای. د وانس په وینا له دې سره به اوکراین امنیتي تضمین ترلاسه کړی وای او دا تضمین به د هغه هیواد له 40,000 سرتیرو څخه ښه و چې 40-50 کاله یې جګړه نه ده کړې. د مرکه په سپینه مړۍ کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولودیمیر زلینسکی له لفظي شخړې وروسته خبره شوه. ټاکل شوی وه چې په دې غونډه کې د اوکراین مادني زیرمو ته د امریکا د لاسرسي موافقه لاسلیک شي، خو داسې ونه شول او بیا ټرمپ زلینسکی تورن کړ چې سولې ته چمتو نه دی. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې سیلابونه هر کال په بیلابیلو سیمو کې کرنیزې ځمکې او کورونه ورانوي او خلک له خوړو او سرپناه بې برخې کوي. د دبليو اف پی د سیمه ایز دفتر مشر په هرات کې په یو ویډیو کې چې پرون د ادارې پر ایکس پاڼه خپره شو ویلي دي، ډیری خلکو کورونه، کروندې، خوراکي توکي او خپلې هیلې له لاسه ورکړې دي. یو شمیر کورنۍ چې په وروستیو سیلابونو کې زیانمنې شوي هم وایي له سختو ستونزو سره لاس ګرېوان دي او له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور ضروري توکي برابر کړي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال سیلابونه نه یوازې د کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړوي، بلکې خلک له خوړو او سرپناه هم بې برخې کوي. په هرات ولایت کې د ډبلیو اف پی د سیمه ایز دفتر مشر قادر عاصی د دوشنبه په ورځ په ویډیو کې چې د دغې ادارې پر ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خبره شوې ویلي، دا سیلابونه د ویجاړیو د یوې بې پایا لړۍ پیل ده. د دې خبره خلکو خپل کورونه، کروندې، خوراکي توکي او هیلې بایللې دي. خو یو شمېر کورنۍ چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي، له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور اړین توکي برابر کړي. متی الله چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی دی، سیلابونو کور او کرنیزه ځمکه وړې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونو وړې وه، دا هله وه چې موږ بل ځمکه څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ سږ کال ډېر اغېزمن شوي یو، نه پوهیږو چې څه وکړو او هر څه باید له سره پیل کړو. له مرستندوی ادارو څخه زموږ همداهله ده چې موږ سره همکاري وکړي.
بل سیلاب ځپلی قاسم چې د فراه ولایت د فراه رود لسوالۍ اوسیدونکی دی، بیا وایي،
سیلاب زموږ هر څه یوړل. موږ د اوسېدو ځای نه لرو، څو کورنۍ په جومات کې ویده کیږو، خپل ټولې کډې مو هلته راوړي. له حکومت غواړو چې موږ ته مرسته راورسوي.
د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ژانس د فراه د سیمه ایزو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې ولایت کې سیلابونه دوه اویا کسان مړه او ژوبل کړي دي. خو د طالبانو طبي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې له دې وړاندې ویلي وو چې په فراه، کندهار او هلمند درې ولایتونو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو 6 کسان مړه کړي او 40 نور ژوبل کړي دي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله ډېر زیانمن شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دنجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې دنجونو پر زده کړو غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز لغوه کړي. د دې کمپاین غړو په یو اعلامیه کې ویلي، که دا بندیز د یو بل کال لپاره هم دوام وکړي، نه جبرانیدونکې پایلې به ولري.
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د څلورم تعلیمي کال رانږدې کېدو سره هم مهاله دنجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو له حکومت غواړي چې هر څه ژر دنجونو په زده کړو د غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. دا کمپاین چې د زده کړو د حقونو فعالان غړیتوب لري او آنلاین فعالیت کوي، په یو اعلامیه کې چې پرون دوشنبه یې خبره کړې، خبرداري ورکړې چې که دا وضعیت دغه سي دوام لري، نو د افغانستان لپاره به نه جبرانیدونکي پایلې ولري. د دې کمپاین مسؤل خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا د څلورم تعلیمي کال هم را روان دی، او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي او د ثانی امر هم هیڅ درک نه لګیږي. متاسفانه له دې درک څخه د افغانستان ولس او زموږ ملي ګټو ته ډېر درانه زیانونه اوښتي دي او حتی د هیواد سیاسي ثبات یې له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی.
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې بیلابیلې په ځانګړي ډول د امنیت نشتوالی، کلتوري محدودیتونه او د درسي نصاب اصلاح غیر منطقي پلمې دي چې په تیرو درې نیمو کلونو کې طالبانو ورته هیڅ حل لار پیدا نه کړه. دغه کمپاین ټینګار کوي چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرښه ده او د دې حق له ورکړې غیر طالبان نه باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمه ولري. په اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې دا ستونزه حل کړي کنه لږ تر لږه د اعتراض په ډول دی له خپلو دندو استعفا وکړي. دې کمپاین دغه راز د افغانستان او اسلامي نړۍ له دیني عالمانو غوښتنه کړې چې د نجونو په زده کړو د بندیز د پای ته رسېدو په برخه کې هڅې وکړي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې د نجونو له زده کړو او د افغانستان له ملي ګټو د دفاع لپاره دې په دې برخه کې سوله ییزه مبارزه وکړي. په همدې حال کې له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې وایي غواړي چې د 1404 کال په حمل میاشت کې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. له ډلې د خوست ولایت یوې اوسیدونکي هریوه ازادي راډیو ته وویل
زما یوازینۍ هیله دا ده چې په زده کړې وکړم او په راتلونکي کې یوه ښه دنده ترلاسه کړم او د درې کلونو کې ډېره ناهیلي شوې یم او همیشه د خپل راتلونکي په اړه فکر کوم چې بالاخره به زموږ راتلونکی څنګه کیږي.
د هرات ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي زده کوونکي حسنه ازادي راډیو ته وویل
بدله حسرت
په ډېرې ناهیلۍ ګورو چې هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي خو موږ یې په کورونو کې بندیانې کړې یو. سږ کال مو هیله شته چې زموږ ښوونځي به خلاص شي او موږ ته به د زده کړو اجازه راکړل شي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي خو دا چې کله ورته زمینه برابره شوه. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. که څه هم د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې تر اوسه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو د 2024 کال په اګست میاشت کې خبرداری ورکړو چې طالبانو د 1.4 میلیون نجونو له زده کړو پراګرځولو په تعلیمي برخه کې د افغانستان د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه وړي او د یو نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی. یونسکو ویلي چې که دا بندیزونه تر 2030 کال پورې دوام پیدا کړي له 4 میلیونه ډېر نجونې به اغېزمنې کړي.
ازادي راډیو اوري چې په 19 او 15 متره لنډو څپو خپریږي. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه د روژې په مناسبت خپریږي خو له هغه مخکې یو خبر لرو. د کرکټ د اتلانو د جامع چمپیونز ټرافی د لوبو دوهمه نیم پای لوبه نن د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ په پام کې ده. دا لوبه د لاهور په قذافی سټډیوم کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په 1:30 پیلېږي. د نن ورځې بریالۍ لوبډله به د را روانې یکشنبې په ورځ چې د مارچ 9 نیټه ده له هند سره پایلوبه ولري. هند پرون استرالیا ته په 4 وکټو ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره وموندله.
د روژې رنگونه.
سلام، زه سجاد یم، د کابل اوسیدونکی یم. ډیره ښه روژه ده ځکه هوا پکې یخه ده. نسبت د نورو کلونو نه مخکې له روژې مې ځینې امادګیانې نیولې دي. یو لاسي کراچۍ مې جوړه کړې ده تر څو خپلو هیوادوالو ته د روژه ماتي لپاره خوندور خواړه تیار کړم. د روژه ماتي لپاره په دې کراچۍ کې چاټ، چکنی، سلاته او د مرچک نه خوندورې پکوړې پخوم. بیکارۍ نه ښه دی، په دې کراچۍ دومره پیدا کوم چې ژوند پر مخ یوسم.
نوم مې مریم ده. موږ هر کال د روژې په میاشت کې د وری اچار اچو ځکه چې بې ضرره دی. شنه رومیان، ګازرې، شلغم دا جوشو او بیا شنه مرچ او وږه ورته میدو ور اچوي اوبو سره یو څو ورځې ږدو.
فضل احمد انیسم په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر. په هیواد کې به موږ د ملګرو سره روژه ماتي میلې جوړولې، پروګرامونه به مو جوړول. هلته به تللو په یو ځای کې، په یو پارک کې، د غره په لمن کې، یا به مو په خپل دفترونو کې د ملګرو سره یو ځای روژه ماتونه تیارول. ټول ملګري به سره راغونډ او یو ډول مجلس به خوند به کوي. ټول به په ګډه روژه ماتي وکړي. ولې متاسفانه دلته هغه څه نسته. دلته هر یو ځان ته د خپل کورنۍ سره بس روژه ماتونه کوي.
قدر من اوریدونکو د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې رسره اوسې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبرېږي. خو لومړی خبرونه. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته سلګونه کسانو خپلې مینې پریښي او خوندي ځایونو ته کډه شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په تورخم کې لا هم وضعیت بشپړ نظامي دی او عامو خلکو ته دروازې ته د نږدې کېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دې چارواکو په وینا د تورخم د جګړې له کبله یوازې د افغانستان لوري ته شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي دي چې یو شمېر د کډوالو کمپونو او ځینې نور بیا د خپلوانو کره دېره دي. د طالبانو د حکومت یوې بخبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم او غږ یې خپور شي تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دواړو خواوو ته حالت پوځي دی او سمدستي د جوړجاړي څرک نه لګیږي. د افغانستان یو شمیر مدني او حقوقي فعالانو په برلین کې د جرمني له چارواکو سره پرون له یوې غونډې وروسته وویل اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د عدالت او حساب ورکولو وخت دی. د افغانستان د شاوخوا 500 مدني او بشري ټولنو استازو د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب په دې غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره باید د سیداو د کنوانسیون د نقص له کبله حساب کتاب وشي. د بنسټونو پرون له غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې وویل چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د دوی په وینا له تبعیز ډک 138 فرمانونه صادر کړي او اقدامات یې کړي دي. سیداو یا د ښځو پر وړاندې د هر راز تبعیز د له منځه وړلو کنوانسیون د ملګرو ملتونو له تایید وروسته له 1991 کال راهیسې نافذ دی. افغانستان په 2003 کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شو. طالبانو بیا ویلي دي چې دوی هغو کنوانسیونونو ته ژمن نه دي چې پخوانیو حکومتونو لاسلیک کړي دي. د طالبانو امنیتي چارواکي په تخار ولایت کې د څه باندې شپږ ټنه تریاکو د کشف او ضبط خبر ورکوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تخار د امنیت قومندانۍ ویان محمد اکبر حقانی ویلي دي چې د طالبانو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې 6299 کیلوګرامه تریاک ضبط شوی دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا تریاک د ګاز په یو لوی ټانکر کې ځای پر ځای شوی وو او په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې دومره ډیر تریاک په یو ځل عملیاتو کې نیول کیږي. افغانستان پخوا په نړۍ کې د مخدرو موادو لوی تولیدونکی هیواد و. د کورنیو چارو وزارت ویان ښاغلي قانې ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي د کوکنارو کښت صفر ترخ کته کړي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاوز پر یو مرکز د برید پر مهال لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي چې درې ماشومان هم پکې دي. یوې ځایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل دو ځانمرګو بریدګرو پرون ماښام د روژه ماتي پر مهال لومړی خپل چاودیدونکي توکي والوزول او بیا نور وسلول مرکز ته ننوتل. له برید څو ساعته وروسته هم په مرکز کې ډزې روانې وي. د فرانس پرس خبري اژانس خبر له مخې په چاودنو کې 22 نور کسان ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت د جیش الفرسان محمد په نوم وسلوالې ډلې منلی دی. صدر اعظم شهباز شریف او ولسمشر آصف علي زرداري دا برید غندلی. په بنو کې د تیر کال په دوبي کې هم د پاوز پر یو مرکز په موټر بم برید کې پوځیانو ته درانه مرګ ژوبله اوښتې وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یمن انصار الله وسله واله ډله چې د حوثیانو په نوم یادیږي د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامله کړه. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې حوثي وسله والو له 2023 کال راهیسې په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې پر سوداګریزو بیړیو سلګونه حملې کړې دي. بیان زیاتوي چې دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ژمنې له مخې شوی. په بیان کې راغلی دي چې امریکا به له حوثیانو او نورو ترهګرو ډلو سره د هیڅ هیواد اړیکې ونه مني. حوثیانو مخکې ویلي وو چې په غزه کې د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره پر اسرائیلي او امریکایي اهدافو حملې کړي. حوثیان د سعودي عربستان پولې ته نږدې د یمن شیعه مسلمانان دي چې د لویدیځو چارواکو په وینا ایران یې ملاتړ کوي.
نیما نړۍ اکثر بنیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
چاره تا کشتیگی نومی و رکیگی نشانی و رکیگی نو در خط و نزی مختن المنزی مختد خپل حقوق راکی مثلا د دند حق د لوست حق د غرگ و چطول و حق در پچوله نکه در ترگنده دو حق در زموک حق دی
ده یوی مرمنی غرگ موابری ده چه ویلی ده طالبان حکومت دی دوی اغا لمرنی حقونه ارنخیستی اتم دی مارچ چه دی خدو نریوال ورز ده حقا خو هسی هم نورتل منزی گرن شمیر افغان خزی خپل طول حقونه چه دی خدو دورز منزل هم بکیرازی غواری
حقا یه ورز چه ده تم نور ورتل منزل او خپل ای هم خپل زن لپارا تشکیل اول کم بودی احساس شده ورزی چه من همکار کرده خزی و پدی برخه کفال و زحمت مو ایستلای ده تاسو پدی خب بگی حت تزرک درسانی و رخم نومیدی المنزل رزی
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو وکړي قدر منوتونکو اتم دې مارچ په ټوله نړۍ کې د خزو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده په دې ورځ خزو د خپل حقونو د غوښتلو لپاره غږ پورته کړ او دا ثابت کړ چې د دوی په حقونو باندې څوک سترګې نش پټولای سکال بیا هم په ټوله نړۍ کې دا ورځ په داسې وخت کې نمانځل کیږي چې افغان میرمنې له خپلو ټولو لومړنیو او بشري حقونو څخه بې برخې دي ګڼ شمېر ښځې وایي دا چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي دي په یو شمېر کورنیو کې هم له دوی سره مناسب چلند نه کیږي د ضرورت وړ څه چې په کار وي د کورنۍ نارینه یې نه ورته اخلي د ښځو د ورځې نمانځل خو لرې خبره ده دوی وایي له درې کلونو څخه ډېره موده شوه چې له زده کړې او دندو څخه راګرځول شوي دي دې موضوع په رواني ستونزو اخته کړي کله چې د ښځو اړوند د مناسبتي ورځو په هکله اوري ځانونه ډېر یوازې او بې وسه احساسوي ځکه نه یې خپله د ځان لپاره نمانځلی شي او نه یې هم کورنۍ ورته تجلیلوي د کابل اوسیدونکي والوالا وایي چې مخکې به یې د ښځو د ورځې لپاره یوه میاشت مخکې چمتووالی نیوه خو اوس دا درې کاله کیږي چې د یوې وړکۍ ډالۍ مالي توان هم نه لري چې خپلې مور ته یې واخلي
په تېر حکومت کې که شرایط امنیتي هم نه وو او داخلي مشکلات څخه زیات وو مګر د افغانستان ښځو د دې توانایي درلودله چې هغه کوم فرصتونه چې ورته برابر وو کولی شي له هغه فرصتونو څخه استفاده وکوي که څوک معلم وو یا هم څوک ډاکټر وو انجینیر وو وغیره په مختلفو برخو کې کار کوه کولی شو دغه یوه ورځ د ځان لپاره ولمانځي یا هم د خپل کورنۍ لپاره د میرمنې په نوم باندې یوه ورځ ولمانځي او هغه ستومانۍ د هغه یوه ورځ کې له زړه وباسي یوه ښه ورځ جوړه کړي او د خپل کورنۍ تر څنګ بخصوص د خپل مور خورو تر څنګ دغه ورځ په ډېره ښه توګه ولمانځي او بل ته به یې ډالۍ اخیستلې او یو بل ته به یې مبارکي ورکوله دي مګر بدبختانه په اوسني حکومت کې چې سره له دې چې نورې ستونزې ډېرې دي محدودیتونه زښته زیات دي ښځې د دې اجازه نه لري چې کار وکوي یا هم خپل ځان د نورو له احتیاجۍ وباسي حتی د دغې ورځې د لمانځلې حسرت یې هم په زړه کې پاتې ده چې نیسي کولی خپل ځان لپاره یا د خپلې مور لپاره یا د خپلې خور لپاره یا حتی یو ساده او ډېر ارزان بیه د ښځې د ورځې په نوم باندې ډالۍ واخلي او هغه یې په خوشحالۍ باندې یو بل ته ورکړي ځکه چې اوس د افغانستان په هر کور کې خزی لډیر ناخوالو لډیر خفګان سره مخامخ دي او دغه ورځ مثل منځله یا هم ستونزې او محدودیتونه چې دوی ته برابر سوي دي د حکومت لخوانه او هغه د دوی اندکه او وړې خوشحالي هم تراخست دي دوی هغه خپل واړه فرصتونه هم له لاسه ورکړي دي واړه خوشحاليان هم له لاسه ورکړي دي حتی نسی کولای د ورځ یعنی وس نه لري چې د خزو د ورځ په نوم باندې یو بل ته مبارکي یعنی واقعا د تاسف ځای ده چې افغانستان ښځې د فرصت نه لري چې له خپلو وړو خوشحالیو نه لمانځنه وکړي خوشحاله او آرامه شیبې ولمانځي
سونیا صدیقی چې د جمهوریت د سقوط پر وخت د پوهنتون په دوهم ټولګي کې وای، په کورنۍ پوهنتون او دفتر کې به د ښځو ورځ په شاندار مراسمو دوی ته نمانځل کېدله. خو اوس دا چې حاکم نظام د ښځو اړوند هیڅ موضوع ته هم ارزښت نه ورکوي، دا یې ډېره مایوسه کړې ده.
هم په کورنیو کې، هم په رسنیو کې، تلویزیونونو کې، ټولو ځای کې لمانځنه کېدله، جشن منیول کېدی، تفریقي به ورکوله، یو خاص پروګرام یا برنامه به په شکله جوړېدله، په دې به خبرې اترې کېدلې. نجونو خاصتا مثلا میرمنو یا نجونو کېناستل، په دې اړه یې خبرې کولې، یا هم ټول خپل مبین کې راټولېدل. هغه کسان چې رسنیو کې کار کړی و یا هم بیرونی فعالیتونه درلودل، دوی ټولې خپل د ژوند ښې خاطرې، جالبه خاطرې ویلې، او په دا رقم باندې هغه یو ورځ چې وه هم نورو ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلوله.
بله، اوس د افغان ښځو وضعیت څه رقم ده؟ دا خو واضح خبره ده چې له کوره بهر نه ورته لمانځل کېږي. د ښځو ورځ په کور دننه څنګه؟ آیا تاسو ته لمانځل کېږي دا ورځ؟
کور نه بهر خو لمانځل نه کېږي. خو اوس زموږ اکثره ښځې یا کډوالې شوې دي، یا هم خپل وظیفې له لاسه ورکړي دي، یا هم په کور ناستې دي. نظر په شرایطو باندې هغه کورنۍ چې مثلا ښه وضعیت کې دي، هغه کورنیو کې یعنې په ډېره کمه کچه لمانځل کېږي، او هغه کسان چې خپل په مسؤلیتونو کې، خپل په مشکلاتو کې بوخت دي، هغوی اکثره نشي کولی چې دا ورځ لمانځي. خو بیا هم زما په نظر په دې شرایطو کې چې حتی یو څوک درته احترام هم وکړي، حتی خالي تبریکي هم درکړي، دا هم یعنې ډېره غټه خبره ده. دا هم یو چاته احترام ایښودل دي او د زړه نه درناوی کول دي.
نن ورځ افغان مېرمنې په ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی په خبره د اغوستلو لپاره کالي نه لري چې درلودلی هغه زاړه سوي دي، خوراک، پوښاک، هر څه دوی له ستونزو سره مخ دي. تاسو په نظر نورې کومې ستونزې دي چې افغان ښځې زیاتې ورسره مخ دي؟
د کور دننه مخکې خو وي، اوس د کور نه بهر او دننه دواړو کې بندیزونه لګېدلي. سیمې سبا ورځ هم ژوند ختم وي، هم فرصت ونه اوسي، او هم نه یو پوه شوي د ژوند څنګه تیر شو.
بله، له ځانه راته وایه، په یاد کېږي دي چې اول ځل اتم د مارچ چیرته ولمانځل سه، چیرې دې ګډون وکړه، څه تحفه چا درکړه؟
لومړی ځل وه چې دا جشن موږ داسې ولمانځه چې څو فعاله ښځې او نجونې یو ځای شوي، هغه کسان چې فعاله برخه یې درلودله، خپرونه مو درلودله، لاړو خپرونه کې مو ګډون وکړ. هلته هغه کسانو چې مخکې هم ښځو لپاره کار کړی و او خپرونه یې درلودلې، فعاله ښځې ولې، هغوی سره کښېناستلو، خپرونه مو درلوده، خپلې جالبې خبرې، هغه پلانونه د آینده لپاره، مخکې خاطرې، د ټول به یادوري کړه. او باوجود د دې چې یعنې تحفه تاسو پوهېږي دا ارزښت نه لري چې څومره قیمت ولري، او مګر دا چې یو څوک تاته اخلي او دومره احترام تاته کوي، همدای د ډېر یو غټ ارزښت لري. د مادي نه یې معنوي ارزښت کاملا زیات دی.
بله، خپله د چاته په اتم د مارچ کې سوغات اخیستی کوم وخت؟
نظر په اوسني شرایطو که وایم، یعنې اکثرا بیرون کې خو مې نه ده اخیستی، خو خپل مورجانې ته مې نو ډالۍ اخیستې ده، مبارکي مې ورکړې ده، او انشاءالله چې وکولی شو وروسته د بیې ورته په سمه توګه ولمانځو او وکولی شو هغه څه چې موږ نه غواړي او څه توقع لري. باوجود د دې چې تبریکي ټولو ته ورکول کېږي، خو مګر مورجانې ته په یعنې خاصه توګه لمانځلې مو ده، ورته کیک مو ورته راوړی دی او تحفه مو ورکړې ده. انشاءالله چې وروسته د دې وکولی شو د دې نه ښه لمانځنو.
ارزښت باندې راته خبرې وکړه، که څه هم د تاسو په خبرو کې څه نه څه روښانه سوله. اتم د مارچ چې د ښځو لپاره لمانځل کېږي، تاسو په شخصي نظر څومره دا اهمیت لري؟
دا روزانه ژوند کې چې یو نفر درته ارزښت درلوده، اهمیت یې درکړه، ستا خبرو ته، ستا کردار ته، ستا روابطو ته، هغه څه چې تا ضرورت درلودل، په وخت باندې تاسو تر ورسېدل، نو دا خپله یو نوه ارزښت ده. او کله چې بیا اتم د مارچ نه ته خپله پوهېږي چې ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، او ته بیا ونه کولی شې لمانځې، یا هم حتی یو څوک درته تبریکي هم درد نه کوي، نو ځان خپل ځان سره داسې ښه احساس نه لري، ځان ته یو رقم کمبوټي احساس شاته ورځي چې موږ هم کار کړی، ښځې یو، په دې برخه کې فعال او زحمت مو ایستلی ده، یا حتی که بیرون فعال او نه اوسې، حتی د کورنۍ کې چې اوسې، دا هم یو فعاله برخه ده چې موږ اخیستې ده. او چېرته ونه لمانځل شي، نو تاسو په دې ښه پوهېږئ، حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي.
پغمان د اوسیدونکو میرمن مینې په نظر د طالبانو حکومت د دوی هغه لومړني اساسي حقونه چې زده کړه او کار د ورکړي دوی ته د ښځو ورځ نن مانځي، خو د دوی لپاره دا ډول ژوند چې ورځ تر بلې د نارینه وو ګټې ته مجبوریږي، هغه هم چې د کورنۍ سړي هم بې دندې وي، نور له زغم نه وتلې خبره ده.
د ښځو په نوم یوه ورځ ده چې هغه هم لمانځل کېږي. طبعا هغه هم تاثیر لري، نو روحي فشارونو سره مخامخ دی چې وایي دغه هم څه اضافه ده دغه ورځ څه چې نن لمانځلې او یا نه خبرېدل یا هغه خپل حقوق یې نه ترلاسه کول چې دغه هم خپل منفي تاثیرونه لري.
په نړۍ کې دا ورځ د ښځو لپاره په شانداره مراسمو سره لمانځل کېږي. په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل، میرمنې ډوډۍ نه لري، میرمنې د اغوستلو لپاره نور کالی نه لري. په دې خبرې وکړئ چې وضعیت څه رقم ده اوس په افغانستان کې.
یعنی د افغانستان د ښځو وضعیت خو ټول نړۍ ته معلوم دی چې افغانستان ښځې ورځ تر بلې تیارې ته لویږي، تیارې ته کشکیږي، نوم یې ورکیږي، نشان یې ورکیږي. یعنی که ووایم چې له تاریخ نه حذفیږي، دا به هم یعنی کومه ناشونې یا ناممکنه خبره نه وي. په عامه اصطلاح بس آفرین دی د افغانو ښځو په جیګر باندې چې دلته شپې ورځې سبا کوي، شپې ورځې تېروي، اقتصادي ستونزې، رواني ستونزې، کورنۍ ستونزې، دا ټول زغمي، دا ټول مني. خو خدای دې وکړي چې حداقل په خپل کور کې ورسره کار او یو شي، مثلا خپل خاوند یې، خپل ورور یې، پلار یې، حداقل هغه ورسره یو سم وضعیت وکړي، هغه به لا ښه وي. نور خو بس په نړیواله سطحه یعنی غږ نه اورېدل کېږي. مثلا دا اوس واکمن نه پرېږدي چې غږ اوچت شي او نه پرېږدي چې غږ چا ته ورسېږي. په همدغه خاطر باندې ښځې میرمنې په کور کې نول شوي دي، د دندو حقونه او د درس دا ټول ترې اخیستل شوي دي د همدې لپاره. نو حداقل زموږ غوښتنه د خپلو کورنیو نه په داخل کې ده چې حداقل په خپل کور کې د خپلو میرمنو سره، لونو سره، میندو سره حداقل دلته ښه وضعیت وشي، هغه به هم بهتره وي تر دې چې مثلا ورځ ورته ولمانځل شي، ورځ یې مثلا تجلیل شي. هغه خو نور الله نور دی، خو که هغه هم نه کوي، لطفا حداقل په خپل کور کې ورسره ښه رویه وشي، هغه هم یو څه ښه ده، یعنی ګزاره وار ده.
بله، که څه هم په جمهوریت کې افغان میرمنو ځینې ستونزې درلودلې، خو بیا هم له نورو هیوادونو سره افغانستان سیال و. د ښځو نړیواله ورځ ورته نمانځل کېدله. لږه وخت نه کیسې راته وکړه، تاسو ته د ښځو ورځ څه رقم نمانځل کېدله؟
تېر حکومت کې مثلا جمهوریت کې یوه لاسته راوړنه همدا د ښځو ازادي وه، د ښځو حقوق و. نو هغه وخت ما خپله هم دنده درلوده، په ډېر شاندار مراسم و، په ډېر درنښت و. مثلا زموږ د کار په محل کې، کار په ځای کې، حداقل مثلا هغه ګل چې دی د ښځې دپاره، مثلا ګل یو بهترینه تحفه ده، موږ ته به ګلان راکول کېدل. مثلا بله یو عادي تحفه چې حداقل ښځې مثلا د خپل ورځ ورته ولپیاد شي، او یعنی په هغه ورځ یو څه ښه احساس ولري، یعنی تجلیل کېده. که هغه مثلا په هر څویه دفترونه و، که مثلا ښوونځی وي، که مثلا د رسنیو دفترونه و، موسې وي، هر ځای مثلا په دغه نامه یو څه و، یو ښځې ته خپل درناوی په هغه ورځ باندې د هغه یاد ادارې لخوا کېده. یعنی شخصا ما خپله به ډېر ښه یو احساس درلوده، ځکه موږ همکاران به ټول په هغه ورځ راټول وو، زموږ نارینه همکاران به مثلا په ډېر درنښت موږ سره برخورد کوه. البته پرته له دې ورځې همیشه په درنښت برخورد کوه، خو په هغه ورځ یعنی خاص، ځکه دا ورځ به خاص د میرمنو ورځ وه. نو طبعا مثلا ګلان ورکول، یا تحفه ورکول، یا درنښت کول، یو کیک، یعنی ډېر ښه احساس به و، ډېر ښه مثلا سړي ته خوند ورکوي، لذت وړي دغه نه چې یو څوک تاته مثلا درنښت کوي، یو څوک تاته په ښه سترګه ګوري.
کله چې اول طالبان راغلل د ښځو ورځ ونن مانځل سوله، نور لکه څنګه چې په کار وه، که څه هم لږ څه بیرون یادونه وسوه په غونډو کې، بیا دوام کالو، درېیم کالو، دا ده ورو ورو نورم وخت تېرېږي. دا کال په کال څومره نورم دا ورځ له پامه غورځول کېږي؟
په هغه ورځ باندې طالبان راتلل، موږ په خپلو دندو کې وو، په خپلو مثلا کارځایونو کې وو. موږ مثلا چې خبر شو چې مثلا داسې پېښه شوې ده، خو بس نو یوه ورځ وه، توره ورځ یې بولې، هر څه یې چې بولې، یعنی موږ لیدلې چې څه رقم موږ د خپل کار ځای نه په منډو کورونه ته ځان رسوو، او وروسته مثلا کومې چې د تورې تیارې چې راغلې خو راغلې. دا چې مثلا د ښځو ورځ نه لمانځل کېږي، ورځ تر بلې د ښځو حقونه کم شول، دندې ترې واخیستل شوې، د لوست حق ترې واخیستل شو، دغه ورځ خو ترې واخیستل شو، واخیستل شو، یعنی هغه مثلا تعلیم چې لپاره ځای هغه هم چې ترې واخیستل شو دا خو بس یا څنګه ده؟ نو د ښځو د مختنل منځي موږ ته د خپل حقوق راکړي، مثلا د دندې حق، د لوست حق، د غږ اوچتولو حق، د په ټولنه کې د څرګندېدو حق، دا زموږ حق دی. بس د ورځ لمانځل نه موږ تېر خلاص، موږ ته د خپل هغه خدای چې کوم حقونه راکړي دي موږ ته د هغه حقونه راکړیم. صحیح ده.
د طالبانو دا کړنې په ځینو افغان کورنیو باندې څه رقم اثر کوي؟ یعنی دوی هم په خپلو کورونو کې څومره مېرمنې له پامه غورځوي، ورځې ورته نه لمانځي، نور لومړني ضروریات نه پوره کوي، ځکه بیرون ویني چې حکومت د مېرمنو پر وړاندې بې تفاوته دی.
ډېر تاثیرونه تابن یعنی ډېر. زه خپله کورنۍ کې بعض وخت مثلا د زموږ د کورنۍ نارینه چې بیرون ته وځي، نو زه خپله کله کله وایم ولې موږ دغه وي تاسو دولت تاسو نه پرېږدي واشي دولت ته ووایي نو موږ هم څه کړو؟ یعنی دا وګوري که مثلا د دې خبرې عمق ته څوک پام وکړي، یعنی ستا غږ په لوړو غرخانو نه اورېدل کېږي، نو زه ستا غږ څه واورم؟ د دې مطلب یعنی همدغه شی دی که سړی مثلا داسې عمق ته د موضوع وګوري، نو تاوان مثلا دغه چې په یوه لوړه سطح ستا غږ نه اورېدل کېږي، دا خو د طبیعت یعنی یوه دغه ده که نه، چې په لوړه سطح دې څوک غږ نه اوري نو په ټیټه به یې څوک څه واوري. دغه ډېر مثلا تاثیرات یې په کورنیو په هغه کورنۍ رفتارونو په کړنو درلودلی دی. ښځې ډېرې رواني ستونزو سره مخ شوي دي، په خپلو کورونو کې هم حداقل ورسره سمه رویه نه کېږي، ځکه چې بعضې کورنۍ دي هغه وایي چې مثلا په اسلام کې داسې راغلي دي، یعنی په اسلام کې راغلي چې ښځه دا ده او ښځه د کور ده او ښځه د کور ده او ښځه د خدمت ده. تا باندې چې په کور کې تاسو دغه خبرې کېږي او بیرون دې هم غږ نه اورېدل کېږي، نو هغه مېرمنې به او یا په روحي ستونزو په روحي او رواني مشکلاتو سره تابان چې مخامخ کېږي او ډېرې همدغسې شوي هم دي.
دا څومره مهمه ده چې مثلا په یو کورنۍ کې که دوه ښځې دي که درې ښځې دي، دوی په خپلو کې یو بل ته دا د ښځو نړیواله ورځ یو ډول نه یو ډول تجلیل کړي، ولو که په ډېرو مصارفو نه وي، لږ خپله ښځو ته په داخل د کور کې څه کولی شي؟
دغه ډېره ښه خبره ده او ډېره ښه مثلا اشاره ده چې که نارینه زموږ غږ نه اوري، تابان نارینه چې دي لوړې سطحې شروع تر د خپل کورنۍ پورې، که خاوند دی که ورور دی که پلار دی، نارینه نارینه دي. نو تر هغه چې ښځې د یو بل سره مثلا ښځه د ښځې غږ واونه اوري، ښځه د ښځې لاس ونه نیسي، ښځه ښځې ته احترام ونه کړي، هیڅوک به یې ونه کړي. نو دغه ډېره ښه خبره ده چې مثلا که په کور کې دوه ښځې دي، دوه ښځې دې راوچتې شي، په یو بل ته د احترام وکړي، یو بل سره مینه وکړي، یو بل ته دغه یعنی تحفه په شریعت کې په اسلام کې هم راغلی ده چې تحفه مینه ډېروي، احترام زیاتوي، په خپل منځ کې دغه وکړي. مثلا که هغه هر څو ښځې دي، نو تا یعنی ډېر ښه کېدای شي حتی د دوی په روحي مثلا حالت باندې به هم تاثیر لري، او په کورني وضعیت باندې یعنی په افغانستان کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې ډېرې ښځې په یو کور کې سره ننوتې دي، دا چې بېکاري ده، بې سوادي ده، نو هغه بېچارهګانې ډېرې مثلا په جنګو په دعوو په ګیلو په دې شیانو سره مصروفې دي. نو کله مثلا دوی ته مثلا معلومات ورکړل شي، همدغه تشویق کړل شي، پوهه ورکړل شي چې ښځې باید د ښځې لاس ونیسي، ښځه د ښځې د حق په مقابل کې راپورته شي، ښځه د ښځې لپاره مبارزه وکړي، نو دا به بهترین. بیا به هیڅ ښځه نارینه د ضرورت ونه لري چې نارینه یې سپورټ کړي، نارینه د هغې حق وغواړي. نو کاشکې ټول ښځې فقط د خپل یعنی راپورته شي، د یو بل د حق وغواړي، د یو بل سره ودرېږي، د یو بل سره مینه وکړي او د یو بل سره اخلاص وکړي، دا بهترین کار دی. یعنی همیشه باید ښځه ونه وایي چې نارینه ما لپاره یو څه وکړي. راځه خپله تکرار شو، خپله راوچت شو، خپله راپورته شو، خپله د خپل ځان لپاره یو څه وکړو، خپله د یو بل سره مینه وکړو، د یو بل لاس ونیسو، د یو بل سره اخلاص وکړو.
بله، په آخر کې راځو اتم د مارچ په اکله باندې د تاسو پیغام میرمنو ته له ځان سره لرو. د ازادي راډیو له طریقه به تاسو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي په کوم الفاظو ورکړي؟
افغان ښځې، نجونې، میندې، تاسو ټولې اتلان یاست، موږ ټولې اتلان یو. یعنی زه خپلم بس افغانه یم، بس افغانستان کې اوسېږم، یعنی په افغانستان کې په اوس شرایطو کې ژوند سخت دی، تاوان سخت دی، موږ ټولو ته معلوم دی. نو دا سختې ورځې به هم تیریشي، دا مشکلات به هم تیریشي. مثلا که تاسو دندو والی یی، که تاسو درسو والی یی، که تاسو مثلا د هر شرایط والی یی، دا وخت تیریږي. یعنی بې ځایه نه ده چې رڼا راتلونکې ده، که شپه تیاره ده رڼا راځي، دا وخت تیریږي. خپل حوصله مه بایلئ، خپل ځان بوخ وساتئ، ځان مصروف وساتئ، په کور کې فعالیتونه وکړئ، که هغه درسي دي، که هغه مثلا نور کس دی کار دی دا شپې ورځ په یو ډول نه په یو ډول تیر کړئ. انشاءالله انشاءالله یوه ورځ به راځي چې موږ تاسو بیرته په رڼا کې وو، په رڼا کې به ژوند کوو، بیرته به مثلا خپل کوم اهداف چې لرو هغه ته به رسیږو. یوازې او یوازې باید خپله حوصله خپل همت له لاسه ور نه کړو. نو دا ورځ او نورې ورځې د ټولو ورځو زه مبارکي وایم افغانو مېرمنو ته او ټولو هغه مېرمنو ته چې د نړۍ مېرمنې چې په ستونزو کې دي، په مشکلاتو کې دي، او کومې چې نه دي خدای دې هغه هم وساتي، او کومې چې دي خدای دې په هغو له موږ سره رڼا راولي.
په یو شمېر کورنۍ کې اوس هم د نارینه وو لخوا ښځو ته د دوی ورځ نمانځل کېږي. 22 کلن خوشحال چې په کابل کې د انګلیسي په یو کورس کې ښوونکی دی په دې اړه وایي:
زه به خپل مورجانې ته هر چی چې هغه خوښه لري، هماغه لکه کالي لکه طلا هر چی چې وي ورته اخلم.
د مور ورځم تشبیه ورته شیان اخلم ورته او د زړه کارونه ورته کوم. هغه ورځ کې
د ما هره ورځ د ښځو ورځ، ما خور او مور هره ورځ ورځ ده، هره ورځ ورسره ښه تېروم. هر کار چې دوی وایي ورسره کومه کوم، هر کار پیسې چې کاري و بره کور کارونه هر چی چې دوی راته وایي هغه به کوم ورته.
ما لپاره همیشه د ښځو ورځ ده،
د ښځو ورځ خو ډېره مهمه ده. هر چا خپل ماینه نظرونه دي، هر چا نظرونه به مختلف فوی
طالبان او شزه تخت خدلر کوي خنور در کوي. بیا
بعض خلک دی دوی ډیر شه د خپل کورنۍ څخه ډیر راضی لکه خپل شزه نه خور نه مور نه بر هر چی دوی ورته وای لکه ما غوندي کوي ورته. او بره بعض خلک دی دوی خوښ لري چې دوی باندې وزي داس وای تحصیل کوي بره شکر کې بناستی بس دس او عزت خپګان راضی نو ولې مزه مکتب ته نظم کورس ته نظم ورس منه تحصیل میږي دوی خپد نه اتیا پسدا اوس دوی خپد ټول جنو ټول د څه شې ټول خبرې چې دوی کار ته نه دی بارو ورته نه تجلی کې دوه راتیا په سره نور دوی خبرې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا ښه چاري.
سمانسیف کی غریبی دا خفتی گی